په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زورهوره چې له مانه بل خو لاړ نه شي دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شي.
میر علي کاروان صاحب، تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ؟ څه تغییرات پکې راغلي دي؟ ځکه تاسو مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده، وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مرالو په شعرونو کې؟
عمان صاحب، ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم، ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی. ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم، فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي، یعنی یو عجیب کیف هغه خپله حالت راکي، هغه د لیکلو حالت یا هغه شعر هغه نه. زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم ولا، ځکه چې دا به د خپل عیب هم د ولیومنس دی. زه کله دا خبره کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی، سړی ته نه ښکاره کېږي، ځکه چې ډېر ځله ما ته یو شعر خوند راکړی وي، هغه د زو خاوندانو ویلي چې دا خو دومره شی نه دی، یا کله کله یو نیم شوی هېڅ زما د خپل شعر ته پام نه وي وراوښتی، خو نورو دوستانو بیا هغه خوښ کړی وایي دا ښه دی. نو خپل د خپل ځان په اړه څه نه شم ویلی، خو بیا د حالات چې دي نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم، مسله دی چې مصروفیتونه مې ډېر دي، ښه پریمانه شاعري کوم. او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي، زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته، د پردې شاته سل او زر لاسونه دي، دا به څه کېږي، دا به څه کوي، یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي. ګرچې ناامیدي هسم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده. نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما. پخوانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي، بیا وروسته د خپلمنځي جنګونو خبره راغله، خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه، ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالاتو سره مونږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې مونږ نه و لیدلي، هېڅ تصور مونږ نه و کړی داسې حالات دي. نو دغسې زه فکر کوم دا اوسنۍ شاعري به هم داسې کوه کوم د شاعري به وي، خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی، هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره، ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومو معلومولو دپاره زرکانی دی، نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي، خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي، یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی، یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغه څه څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي، خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي. نو دغه پوښتنه دې چې وکړه، خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکی وي دې ته ځواب ووایي. ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي.
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغه حالته چې دا اوس ورسره مخ یو او دا ملک ورسره مخ ته، دا ولس ورسره مخ ته، خدای مو دې په خیر وباسي. په دې هیله چې ستاسو بله ټولګه دومره کلونه بیا ونه ځنډېږي. ډېره مننه.
ډېره شمنه نه عمان صاحب، ډېره مننه تاسو نه، ډېره مننه، قربان شم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
څېړنو ښوولي چې 95% ماران چل نه کوي، خو بیا هم لماره ویره عامه ده. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدل ولي اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسانه خپلو اولادونو ته خیرا کړې وه.
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یوه مشهوره او محبوبه کیسه. اونو یو وخت په لیتوانیا کې یوه کورنۍ اوسېده چې درې لونې او نه زامنې لرل. تر ټولو کشته لور چې ایګل نومېده تر ټولو ښکلې وه. یوه ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي. دوی جامې وایستلې، د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول. ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل، خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندي، د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی. منګور د بنی ادمانو غوندي په خبرو راغی. دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم. ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي، خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ. منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو. ایګل کور ته راغله. څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه، خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ آواز واورېدل شو. ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه. د مارانو پخار شو. ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل. د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده. ایګل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه. دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده. د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل. د ناوې په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل. خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و پوه شوي و چې دا خو بل څوک دي. په قهر او غصه راستانه شول. د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېناوه چې ګویا همدا اصلي ناوې ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوې غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که دا ځل هم رابانې تېر ایستل کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده. ډېرې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلې ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و. چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشرې ژولاس نومېده چې د څېړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده چې د غان د ونې معنا خندي. دریمې اوسیس نومېده یعنی خوون او څلورمه یې چې نجلۍ وه ګریبیل نومېده چې د ولې یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوختل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دی په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخارۍ کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورې شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېله پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګر ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژلیوي ناسته پلمه پاتې نه وه. ایګلې د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژلیوي ناست خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډیر وخت نه تیروي او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او که مړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډیر تود هرکلی وکاوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خوری ژولاس د آسونو څرځای ته ورسره بوت او هورې یې پوښتنه ورنه وکړه چې که غواړې پلار ته ورشي څنګه به ورځي. ژولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څرځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په متروکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي په آسونه سپاره شول، د سمندر خواته لاړل او ژلیوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژلیوي ناس ورسره دی. ژلیوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهم ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د زیړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازې باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویل کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدي په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدي په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدي سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدي صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې هم جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیسي ناول ده او دا پلاټ فارم څنګه مو ژباړه. تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا دغه د زلبیتوب دوره کې د همدغه ناول یو کرکټر د مرکزي کرکټر سیاسن لوپان نومېږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې او دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، صنفیانو سره به په هغه وخت کې فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې. نو مطالعه ډیره ولا خصم نه وزوانانو کې بیا ناول مطالعه او په تیر به دغه دمدغه د ارسل لوفن د کتابونو دغه مرکزی کرکټر نوم سیده. نو لم سنفی سره دغه کتابونو به په نوبات وړل را رم سنفی، مثلا یو هفته بل ما سره بل هفته بل سنفی سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال سی یو فرانسوی لیکوال ده، مورس لدل نوم یې فکر کومه. دغه کتابونه چې ولدا ناول نه سیولدا ډیرم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره و. بیا تقریبا سمو د مخ کې هم دغه سی افغاني فکرونه په ځان کې راو ګرځیدل. فکر وکوم ال کاغه کتابونه ز پیدا کوم، افغاني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزی کرکټر هم دغه ارسن لوپن. نو ما فکر وکوم ال هغه وخت مثلا موږ تل کې ځوانان و او زموږ سن باندې نور کسانو خوشیده، راځه دا وښ بړه کته سی وسم د ډیرو ځوانانو خوشتي. نما خبر واسه ما دغه ناول وژباړه. دغه د ودرین ول نور ناول نوم ستر سره یم دغه کریکټر په دې ورسې کې دغه ناول ژباړل سوی د اوس دې ته متلا یم چې هغه لوستون کې خوشحالي کنه کچیر غوي خوش کی طبيعي خبره ده یا ز یا به نور لیکوالان دغه تشویق هم دغه نورم وجباړي دا جنایي او پولیسي کیسه ده او د مخ په لخوا شنه
احمدي صاحب په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوی دي
زه فکر کوم پښتو په عمومي توګه ناول کم ده بیا پولیس ناول نه ډیر کاند شاید ګوتو پشماري هغه دقیق معلومات نسته خو ما کوم دوه درې یا څلور به معلوماتي پولیس ناول نه واغه هم ځینې دا رسیدي چې هغه لکه څنګه نور دنیا نړۍ نور لیکوالانه هغه پولیس ناول نه لیکي هغه څه نه لیکلي فرضاً نیمای ناول پولیس ده نیمای به نور خلونه دي د ژوند لري څنګه یعنی هغه پولیس ناول نه هغه کوم سختار خو نه سورته ولې خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبره دا ډیر کم دي پکې لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې هم دغه ناولونو ته ضرورت لرو نو دغه پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو که خپل نوس لیکل که دغه ناولونو راوج بل څه دمه یو ډېر د خیر ګامي
څه فکر کوي دلیل به څه چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلای نه شي
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو لا ډېر دغه کم لیکوالان لرو چې ګوتو په شمار څه غشت ناولونه لیکي او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانی ټول پښتو ژبه کې دلیل کې دا چې یو خدای د سی تشویق نسته بل خبر دا چې ځینو لیکوالانو د ډیر لیکوالانو دغه برخه شاید پام نه کړای او دغه سی یو ایسای خو نه صورت لای خدای سی یو ټولن پښتنه یا نظر پښتنه یا یو نظر دوی ته نه معلوم چې دغه جنایي پولیس نه ول نه به څوک خوشحالي آیا دغه دا به مثلا وستون کې ولري نه به ولري او بل خبر دا کې دا چې مشکل یو څه نسبت نور ناولونو ته
احمدی صاحب تاسو خو نور ناولونه مولې کړل او دا مو وژباړه څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نور ناولونو چې دوستانې لیکي چې عمده ټکي څه دي څه تفاوتونه لري داسې بارز ټکي راته وایي
زه فکر کوم چې ډېر عمده ټکي بیننه لري ځکه چې په نور ناولونو کې یو بل اجتماعي موضوع یا ټولنیز موضوع هغه کوم دغه ناول کې نه ټول اړخونه دا به فکر راولي او په دغه پولیسي ناولونو کې به مراولې جنایي ناولونو کې به مراولې خو دلته یوازې دا چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای شي پیش ډیر قوي دلته معمولا جرمي مسایل راځي او بیا یو څوک یا پولیس یا بل څوک کېدای شي ته وادي وګړي د پولیس رول ادا کړي نو بیا به دغه جرم به چیري پولیس په مثلا دوی یاد څخه یې دغه رشه پیدا کړي دغه څوک مجرم پیدا کړي او بل اخر هغه ورسي نتیجې ته ورسیږي خو یو خبره ده چې زه فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډیره قوي نسبت نور ټولنیز موضوعاتو ته او هغه سختار دغه سیاسي تلوسه په تلوسه پیدا کیږي دا کله چې نور ناولونو کې مراسي په نور برخو کې خو دلته هغه موضوع دغه سی طبيعي قصه پیدا کوي مثال خبره یو مړ سوای ده هیڅ شی معلوم نه دي دلته هغه پولیس یار څوک دغه قضیه چیرې ته باید په سیو ګرځي سدا صوفه یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډیره ده او د لوستون کې په ذهن کې ډیر پښتنې راولاړی چې بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې هغه د لوستون کې د ذهن یو یو پښتنه په ناول کې جواب کړي فکر کوم چې دا ډیره غټه تلوسه هغه به فرق بینه یی دغه ناول
احمدی صاحب د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه د تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري فرزن دین نور معلومات دی چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دی فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینه په ارتباط باندې یو څلی کی هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کی دغه دین نور تخنیکی معلومات هم غواړي فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ته فرزن قضا په ارتباط باندې
تونه وازده پر ناول کې هغه پولیسي نه يم ضرورت مثال خبرې زه غواړم چې نورستان د خلکو په ژوند باندې ولاند کس ناول ولیکم زه به ځنګ پوک او دغه په رواجونو باندې دغه په د سیبل ته ستيري یا تل خوراک رانه ول تر لباس پورې دوی تر خو نه عادتونه بوري ناول کفاره برخه کې معلومات ضرورت ده نه یوازې پولیسي او تاسو خبره سمه ده چې بیا څوک پولیسي نه ول لیکي طبيعي خبره ده چې هغه باید لغه جنايي قوانینو څخه لغه اصول څخه دغه ټول نه به خبره مثال خبره زي مثال در کولای شم ک دا سي دغلا یو قضيي او لیکوال معلومات نه لري ډیر عادي قضيي هغه فرزند دغه دیپان مودا یا د محکمه پریکړه لاس کله 15 کله شل کله وو لیکي او دای خبرونه لري نو طبيعي خبره ده زداد د معلومات نیمګړي دی غو ولستون کین باور نه پی کوي هر برخ کې کغه جنایي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخ باندې څوک نه ول کی لمړنۍ شرط دی د معلومات ترلاسه کی ما فرضاً دی غزان سیم نه ول کی هغه د ماجرات یو موضوع ده غیر قانوني ماجرات نه دي نو زه تر ایران پورې هم دغسې غیر قانوني تللم هغه خواته نه وم تللی خو دما هغه کرکټرونه تر ایټالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خوا تلل نو زه مجبوره شوم چې د پولیسي موضوع هم نه وه خو زه د همدغه قاچاقي موضوع وه ما له ډېرو دغسې کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغو لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه یې کړي وو یا فرضاً تر دې پورې چې دغسې یو څوک پیدا کړه چې هغه خپله یو وخت انساني قاچاق کوو نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهېدو لپاره ضروري ده چې که هغه پولیسي ناول نه کوي که په نورو ناولونو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دغه ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل شي چې یو څه د منلو وړ وي، فرضاً موږ ته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نورو دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل یې ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې په ناول کې لیکلي. هلته دغه جزیرې دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري. په هغه کې یو وحشت خپور سي، حتی دیرش مړي هلته اوسي خو هیڅوک خبر نه، حتی پولیس هم خبر نه. دغه جزیرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او له هغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک کوي، دا مړي څوک کوي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم هم دغسې د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي، عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې وکړو څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت واړي، هغوی یو څه ورنه زده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایت کار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي یا جنایت کوي، یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نورو دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیس ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنی وصلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړي، د پوهېدو وړي. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا څه تشریح ته ضرورت ده؟ بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه لیدلي مثلا شاید ځینې وسایل هغه یې نه لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده. خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هیڅ ګټه نه شو اخیستلی، لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ما ته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده، وروسته له هغه بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کیږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه چې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول هغه چې که زحمت باسي، یعنې دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې ده، دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، د ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیاب شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل، یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو دته مې د شیرون وویل ما ول ما داسې وکړه څو شیرون راته وژباړه خو خیر یو دوه شیرونه چې وژباړل ښه وو دریم شیر چې راته وژباړل حیران پاتې شوم یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول بیا چې کومه قصه وه داسې یو شی را اخیست و نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې کله کله داسې ژباړې مې ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا مله دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول پیسه کې څه درته وویل د ژباړې پیسه کې څه ویل خوښ کړی ده دوستان
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفون راته وکړل خوښه سو یوه شته زه متوجه سم ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزن کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی دا خپله نوي ځوانان ول تنکي ځوانان ول نو د دوی خوښ سو حتی ما په کتاب کې مې لیکلي وو مال کېدای سي که د لوستونکو دغه خوښ سي کېدای سي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي نو د دوی ډېر خوښ سو ډېر تشویق کړم او همدغه خبره یې کوله یوه خبره ده اوس دغه د افغانانو دغه دغه پوهه لوړه سوې ده مطالعې مینهوال ډېر دي مثال خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جدای ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه نو هغه هم دغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخته وژباړي د خلکو له اقل دغه سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړي او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه وکړي ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده
بالکل تاسو سره موافق خواره برخه خواره ده خدا برخه بیخی خواره ده
خدای من خوشحال لر
تاسو تم دیره منه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/